درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوسنی رادیو یو بل خبرونه ته مو اسمت ساروان هر کلی کوي په فایل کې مو رابولم د دې سات خبرونه ته د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت ویندوی جانان سائق وایي چې په افغانستان کې د ورستیو ورځو د ورشتونو لکبل د مړینو شمیر 9 تنو ته رسیدلی دی. شاغلی سائق تر دې مخکې د مړینو شمیر 40 تنه شولی وو، خو د پرون ناوخته وویل چې د 9 تنو پر مړینې سربیره 10 نور ټپیان شوي او 6 کورونه او ودانۍ نړېدلې دي. د ورستیو اونیو شدیدو واورو او بارانونو د سالنګ په شمول د یو شمیر ولایتونو لاری بندې کړې دي. په خوست کې د یوې سرګولولې په چاودنه کې 2 ماشومان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس پرون ناوخته خبر ورکړ چې 2 ماشومان او یو نا چاودېدلې سرګولوله خپل کور ته وړې و او د لوبي پر مهال ترې و چاودېدله. وژل شوي او ټپیان د یوې کورنۍ غړي دي. په افغانستان کې له جګړو څخه پاتې نا چاودې سروکي، ماینونه او مهمات وخت په وخت ملکیانو ته مرشوب داړي دي. د افغانستان متحده جبهه وایي په هیواد کې د نن او ځینو نورو هیوادونو کې د ایسارو پخوانی او ځواکونو د لاسنیوي او همکاري لپاره هلې ځلې کوي. د دې جبهې یو مسؤل جنرال خوشحال سعادت پرون د امریکا په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې د افغان سرتیرو د درنښت په نوم یوې غونډې ته دا خبره وکړه. په دې غونډه کې د جنرال اکمل امیری، جنرال رازق او ځینو نورو پخوانیو افغان جګپړو پوځي قومندانانو عکسونه ځړول شوي وو چې له طالبانو سره په مخامخ جګړو یا د هغوی په بریدونو کې وژل شوي دي. په دې غونډه کې د پخوانیو امنیتي او دفاعي ځواکونو ځینو مشرانو او ځینو نورو خلکو برخه اخیستې وه. خوشحال سعادت پر طالبانو نیوکه وکړه چې د افغانانو په وړاندې د ده په وینا بې درېغه زور زیاتی کوي. د افغانستان متحده جبهه د پوز د پخوانی جنرال سمی سادات لخوا جوړ شوی او اکثر حق پخوانی قوماندانان او جنرالان پکې شامل دي چې کلونه د طالبانو په وړاندې جګړه کړی ده. ایران وایي د طالبانو حکومت غواړي په چابهار بندر کې د اقتصادي نمایندګۍ دفتر پرانیسي. د ایران مهر خبري اژانس پرون راپور ورکړ چې د طالبانو د اقتصاد وزارت پلاوی دغه هیواد ته د سفر په ترڅ کې دغه دفتر د پرانیستلو غوښتنه وکړه. په خبر پاڼه کې راغلي د طالبانو تر کنټرول لاندې د اقتصاد وزارت د نړیوالو ترانزیتي چارو د رئیس محمد الله بختیار په مشهد د طالبانو پلاوی هم چا بهار بندر ته تللی او هلته د ورسمشر له سلاکار حجت الله عبدالمالکی او د بهرنیو چارو وزیر سره کتلی دي. د ایران د سوداګریزو چارو عالی شورا د اعلامیې له مخې دواړو خواوو د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت پر پراختیا ټینګار کړی دی. د راپور له مخې د طالبانو پلاوی او ایرانی چارواکو د چابهار بندر د پراختیا له پروژې خپل بشپړ ملاتړ څرګند کړ. د اوکراین ولسمشر له نړۍ وغوښتل چې د روسیې په ماتولو کې ورسره مرسته وکړي. ولودیمیر زیلنسکی پرون په یو بیان کې وویل چې اوکراینی ماشومان د روسیې د پوز هدف دي. هغه په اودیسی شهر کې هغه بریټي اشاره وکړه چې د شنبه په ورځ په کې 4 ماشومان ووژل شول. تیر ورځ د اوکراین پوز تایید کړ چې په اودیسی کې د روسیې د بریټ په پایله کې د قربانیانو شمیر 12 تنو ته رسیدلی دی. او د تیلو صادراونکو هیوادونو سازمان اوپک غړیو هیوادونو موافقه کړې چې د روان کال په 2 روبه کې به د تیلو صادراتو کمول ته دوام ورکړي. د سعودي عربستان او روسیې په مشرۍ اوپک پلس پرون وویل چې د تیلو په صادراتو کې کموالی به د روان کال د جون تر پایه دوام وکړي. روسیا چې د اوپک له متحدانو څخه ده وایي چې د روان کال په 2 روبه کې به هر ورځ 4,100 بیرل تیل تولید کړي.
ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنواره مو په و مورس کې د افغانستان سیمه او نړۍ له مهمو مسایلو سره هر کله کوم. دا ونی را سره اوري چې پوخ سړک 4,000 کاله پخوا هم خو د افغانستان ګڼې سیمه لا هم خیر سړک نه لري. لټپونو تر رغېدو وروسته د محسن داوړ سرګندونی او خبرداري هم اوري چې پاکستانی ادارو ته ورکړي. طالبانو ته د سعودي د خلا د ملکی پیغورونه سمندر کې د هندوانو ډوبشوي مقدس خار ته د نارندرا مودي د برخته کې دوه راپور او پر خپل نکړه د ګلبدین حکمتیار د مسینی وکړه ته هم ورګرځو. خو تر هر څه لمړی د تیریونی د سیاسي مسایلو مهم ټکی د دوهې د قرارداد څلور کال او د افغانستان ناخواله. طالبان وای موږ ژمنه عملي کړي خو امریکا ول سو زله تړون نصر غړونه کړي خو ګڼ افغانان بیا د دوهې په تړون لا هم غوسه دي.
Well, I think the agreement
فکر کوم د دوهې تړون ډیر غیر عاقلانه تړون او د تړون د پلي کولو په لې غمجنې زړه بګنون کې او ویجاړون کې وي.
په انتقال د قدرت سبب دې شو چې یو تدار ډیر افغانان مهاجرت ته مجبور شي، د ښځو تعلیم بند شو، وزګارتیا ډیره شوه.
پر کابل د پاکستانی ملایانو ورمات پلاوی له فضل الرحمن روسته د حقانیه مدرسې مشر هم کابل ته تللی خو طالبانو یې له یوې لیدنې پرته نورې لیدنې پټې کړې دي.
په دې کې د پاکستان د حکومت بعض پیغامونه چې هغه به د طالب مشرانو ته ورسوي، دا چې طالبان دغه غونډې په پټه ساتي او د پردې تر شا څه تېرېږي دا هیچا ته معلومات نشته. دی
د روسیې او طالبانو ترمنځ تاویلي مویلي د روسیې دفاع وزیر افغانستان د منځنۍ اسیا لپاره لوی ګواښ بدلې. طالبانو ویلي دا خبره مکوي چې اړیکې مخربول شي.
تاسو وګورئ د روسیې د امنیتي نظامي سکتور نظر تاسو په وګورئ چې هیڅ ډول تغییر پکې نه دی راغلی. وار په وار دا ویل کېږي چې په افغانستان کې تروریستي سیستم شتون لري چې دا خو تعداد زیاتېږي ان تر دې چې داعش د منځني ختیځ نه افغانستان ته راصادرېږي.
او د نیویارک یو پونتون ته د یوې ښځې یو میلیارد ډالر خیرات. دغه کونډې مېرمن یو پروفیسورې د پونتون اداره مکلفه کړې چې د طب پوهنځي ټولو محصلینو ته د دریو میاشتو فیسونه بیرته ورکړي او له دې وروسته هر محصل ته وړیا د تعلیم شرایط برابر کړي. همستړي مشي کڅه هم طالبانو سره د امریکا د دوهې هوکړه څلور کاله نشوه خو په دغه هوکړه باندې لا هم په کور دننه او د باندې د سیاستوالو نیوکه کمی شوی نه دي او طالبانو امریکا هم یو بل د دغه هوکړه په صحیح نامه لیکولو تور نه. امریکایي چارواکو بیا بیا ویلي چې طالبان د بشري حقوقو یو ملي حکومت په جوړولو کې تر اوسه پاتې راغلي او په رسمیت نه پیژني. خو د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی بیا په خپل تازه مرکه کې ویلي امریکا په 14 میاشتو کې د دوهې له تړون نه 1100 ځله غړونې کړې دي مګر دوی د تړون ټولو مواردو ته ژمن پاتې شوي دي. د طالبانو ویان زبیولا مجاهد هم د طالبانو یو سپیس کې زیاته کړي امریکا وعده ورکړي چې لوتل ورسته به افغانستان کې جوړېدونکي حکومت سره تعامل کوي او تور لیست نه به د دوی مشران هم باسي. خو په وینا یې د برخه کې امریکا تر اوسه هیڅ اقدام نه دی کړی.
د موځوکونو وتل کې تخته وک په خپل وخت ونه استل او دغه خاره تخته وسه تور لیست نه تنه داسې ختم نه کړ اوسم باقی ده بلکې غلط کې ځینې مشران نور هم اضافه کړی دي او تحریمونه نه تنه د سیست نه کړ بلکې د افغانستان د خلکو پیسې نورې مسدود کړې ته اوس پرې غصب کړې او اخنیت هم نه د خدای په نړیوال سطح د مګور متونو په سازمان کې په نور هیوادونو باندې فشار اعمال لوج نه وسم اسلامي مدرسې مت پیژندل مخم نیولې ده. دا غد دوی بد نیت او د وعده خلاف ورسي دي چې کړې دي او دوامدار کوي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک فانی سره ملګری سي د افغانستان سیمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio
په خو یوش مې امریکایي سیاستوالو د دوهې هوکړه کې د جو بایدن او ترامپ اداره دواړه ملامت بللي. د امریکا د ملي امنیت په خوانی سلاکار جان بولټن ویلي بایدن کولای شو له دغه تړون څخه ووځي او یا له افغانستان د ځواکونو د وټلو لړۍ تر هغه درولې وای چې طالبان یې د خپل ژوند عملي کولو ته مجبور کړی وای.
Well, I think the agreement
فکر کوم د دوهې تړون ډیر غیر عاقلانه تړون او د تړون د پلي کولو پایلې غمجنې زړه بګنون کې او ویجاړون کې وي. د بلابل اړخونو څخه د افغانستان وضعیت ته وکتل شي اقتصاد سقوط کړي لنیمای څخه زیات وګړي د سخت وضعیت سره مخامخ دي خوړو سرپناه او د سنور شایان ته اړتیا لري. تر ټولو مهم دا چې افغانستان ته د القاعده ډلې د مشر ستنیدلو د القاعده ډلې مشر د ولسمشري معنی څخه څوک چیلري د کابل ښار په مرکز کې ومندل شو. د دوهې په تړون کې ژمنه شو و چې القاعده ډلې ته د افغانستان په خاور کې ځای نه ورکوي. په حقیقت کې اوس هلته نور ډلې همشته لکه د اسلامي دولت خراسان ډلې چې تاسو په هغې په افغانستان او پاکستان کې فعالیت لري او پټن ځایونه جوړ کړی دي.
دا ازادي رادیو ل ملیونی فیسبوک فانی سره ملګری سي دا په نسان سیمه او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخ کې ځانونه خبر کړي facebook.com/azadiradio.
د امریکای کانګرس د خارجه پالیسۍ مشر مایکل مکال بیا د امریکا خارجه وزیر غواخل چې تر دې د مې د دوه د هوکړې لمخې له افغانستان د وټلو د اسناد مخنیوي کړي او کړنو موړې کانګرس ته د اسناد ایرای نه کړي نو د قانوني نیولو امر به ورکړي. بلخوا د پرزیدلی جمهوریت د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب د دوه د تړون د څلور کلنې په پوره کېدو د دې تړون په تر سراوي کې زلمه خلیلزاد په هر څه کې پړ بلل او ټینګار کړی چې د خلیلزاد پاړه د څرګندون یو نیو کې بي ځای نه وي. خغلی محب خپل اکسپان لیکلی کله چې دوه خلیلزاد د واشنگتن د وایسرای رول لوبوي ګڼو لوجو پر انتقادونه وکړل خو د وخت په تیرېدو اوس د دوه تړون لامل امریکایان هم د خپل دغه پخوانی استازي کړنی ناسم ارزي. حمدالله محب دا ځل خلیلزاد ته اشاره هغه د دوه د هوکړې انجینر بلل چې په وینا یې افغانستان د تباهۍ خواته رهي کړو خو خپل ملامتیا په مسلوي روایتونو لا هم د جمهوریت په چارواکو راړي. هغه طالبان هم تورن کړي چې د جمهوری نظام بې قاعده او بې شرطه مذاکرات ته چمتو نشول او اوس د په وینا په ولس کې کاذب روایتونه جوړي.
که هغه توافقات چې په دوه کې وو هغه عمل شوی وای نو نن به هم راستي افغانستان ته راتللی، هم یو ملي حکومت به افغانستان کې و، هم داسې یو حکومت به په افغانستان کې و چې هغه قانون ولاړ و او ټول افغانان به د دغه نظام یو برخه و. اوس چې مونږ ګورو فقط انتقال د قدرت یو ګروپ ته شوی.
محب دغه راست ټینګار کړی چې د دوه تړون بدې پایلې ورستر بلې بربنډیږي او پاړی د لاسلیکونکو سترګې ورستر بلې ټیټیږي. طالبانو دغه څرګندونو ته ځواب نه دی ویلی خو خلیلزاد بیا تل د جمهوری نظام د واک لومړنۍ حلقه د سولې برخه کې په نه همکارۍ تورنه کړې ده.
دا مرحله بنبست میگی زما په نظر خبر داوی چې دواړه خواوې هم د متحده ایالاتو خوا او هم د طالبانو د سره په خپل دغه تړون یو بیا کتنه وکړي. دا ځلې بیل پټو پروتوکولو یو نوی هوکړلیک لاسلیکي شفاف او د هغې د کنټرول میکانیزم رامنځته کړي. دا میکانیزم باید شفاف اوسیږي چې ټولې خواوې او حتی زی علاقه خواوې وشکړي د دې هغه کنټرولی میکانیزم وګوري چې بیا هلته ملامت او سلامت راڅرګند شي.
د ازادي راډیو راپورونه او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګی مې ویلي دا هم د ازادي راډیو د هغې خبرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خبرونه ودا به چلول او ډاکټران بیره وختل مخکخي خزي دې کې هم ډیر څه مې بزان باورې شو مې ډیر څه مې تیرې نزدک کړل.
د طالبانو له مشرانو سره ملاقاتونو ته د پاکستان د مفتي تقی عثماني او ملا فضل الرحمن روسته د حقانی مدرسې د مشر حمد الحق په مشرۍ د پاکستانی ملایانو یو نوې پلاوی کابل ته تللی خو طالبانو یې لوی ناستې پرته چې نیوکه پرې راپورته شوې وي د نور لیدونکو کتنو احوال نه شریک کړي. د سراج الحق حقانی د زوی او د حقانی مدرسې د مشر ملا حمد الحق حقانی په مشرۍ د غپلاوی خپل لومړی لیدنه د طالبانو د رئیس الوزرا لمرستیال مولوی کبیر سره کړی او د امریکا لخوا د افغانستان د شتمنۍ او کنګلی ظالمانه پریکړه بللې. د حقانی مدرسې د مشر کسام نه دی ویل چې د څل لپاره افغانستان ته راغلی خو ټینګار کړی چې د پاکستان علما او ولسونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ ښه اړیکه غواړي.
دا چې طالبان دغه غونډې په پټه ساتي او د پردې تر شا څه تیریږي دا هیچا ته معلومات نشته دی. بلې هو البته کله چې دغه علما بیرته پاکستان ته لاړ شي نو په میډیا کې که چېرته راوځي نو هغه به هر کله پرې باندې پوه شي چې ټولو کوم پیغام درلو او د طالبانو دخوا څه جواب ورته ورکړل شو. نو تر هغې پورې هیڅوک نه پوهېږي چې ټولو په کوم اړه باندې او په ټیشو باندې او پیغامونه څه دي.
حمد الحق هغه کس دی چې د طالبانو بیا واکته پر رسیدو یې د خوخی خودلو ترڅنګ ویلی وو د طالبانو په کابینه کې لس دولس کسان د دوی د مدرسې شاګردان دي. بلخوا د طالبانو د ریاست الوزرا لخوا خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې ښاغلي حمد الحق د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اقتصادي همکاریو سربیره د سیاسي اړیکو په پراخېدو هم ټینګار کړی. او روسیه چې تر دې د مایل طالبانو سره د زمیر کابلوف په چینل اړیکې نسبتا خیت للی، خو په ناڅاپي ډول د دغه هیواد د دفاع وزیر لخوا د افغانستان په اړه څرګندونو د طالبانو خبرګون پارولې. د روسیې دفاع وزیر او پوتین ته تر ټولو نږدې کس سرګی شویګوف تیرونه په مسکو کې خبر اعلان ته وویل د منځنۍ اسیا د امنیت لپاره افغانستان تر ټولو ستر او اصلي ګواښ دی. هغه د طالبانو په حکومت نیوکه کړې چې د دوی په راتلو افغانستان کې د داعش خطر 15% زیات شوی او دا ترهګره یوازې په منځنۍ اسیا کې د بریدونو د او نامنۍ جوړولو پلانونه لري، خو ټینګار یې هم کړی چې روسیه د دغو اقداماتو د مخنیوي لپاره لاس په کار ده.
تاسو وګورئ د روسیې د امنیتي نظامي سکتور نظر، تاسو به وګورئ چې هیڅ ډول تغییر پکې نه دی راغلی. وار په وار دا ویل کېږي چې په افغانستان کې تروریستي ډلې شتون لري چې د هغوی تعداد زیاتېږي، آن تر دې چې داعش د منځني ختیځ نه افغانستان ته راصادرېږي او دا لوی ګواښ دی منځنۍ آسیا ته، د روسیې امنیت ته او نورو ګاونډیانو ته. په دې ترتیب موږ ګورو چې روسیا په یو ترتیب هغه د ډیر مشهور سیاست چې یو خواه خنجر دی او د بلې خواه کلچه ده، د دغې سیاست نه د طالبانو په استقامت کې کار اخلي.
ویلې چې زموږ په ژوند کې ډېر پرمختګ کړی دی.
حضرت دوی د دې ریایت کړتم چې حقوق ځان یعنی چی.
سرګی شویګو زیاته کړی افغانستان کې د تریاکو تولید هم زیات شوی چې قاچاقبرو یې منځنۍ اسیا ته مخه ګرځولې، خو د طالبانو لخوا د څرګندونو ته تون خبرګون خودل شوی. طالبان چې خارجه وزیر تازه د روسیې بلاک اړون ترکمنستان هیواد ته د اړیکو په جوړښت پسې تللې، په مسکو یې غږ کړی چې چارواکي باید لاغو څرګندونو ډډه وکړي چې د طالبانو په وینا د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ترنګلتیا لامل کیږي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیا د افغانستان په حالاتو له تازه نه غونډې وروسته ګډه اعلامیه کې د طالبانو لخوا افغانستان کې روان کړی جنسیتي تبعیض غندل، د بشر حقوقو د سرغړونو په تړاو د حساب ورکولو غوښتنه کړې او په هر سیاسي بهیر کې د خزو په ونډه ټینګار کړی. امنیت شورا وايي په افغانستان په دن کې سوله او پرمختګ یوازې لیوداسي هر اړخیز سیاسي بهیر سره راتلې شي چې د افغانانو بشري حقوقو او د قانون واکمنۍ ته په درناوي ولاړوي. دې خبر پانه کې چې د امنیت شورا یو لس غړو هیوادونو استاذو لاسلیک کړي، راغلي چې د امنیت شورا یو ځل بیا ټینګار کوي چې افغانستان په نړیواله ټولنه کې د بیا مدغمېدو او نړیوال مکلفیتونو ته ژمن پاتې شي او په وینا یې طالبان باید ژر تر ژره ټول هغه سیاستونه او فرمانونه لغوه کړي چې په بنسټ یې پر ښځو او نجونو د زده کړې او کار محدودیتونه لګول شوي.
There must be accountability for human rights abuses and crimes against women and girls. Harsh winter conditions and natural disasters are compounding the already dire humanitarian situation in Afghanistan. We call on the Taliban to ensure that women are part of the needs assessments, planning and delivery of humanitarian aid, recognizing that their absence is having negative impacts on such aid reaching women, children and older persons.
په نهایت کې پر طالبانو فشار راوړل دا چې افغان میرمنو ته د زده کړې اجازه ورکړي او د افغان میرمنو حقوقو ته درناوی وکړي یو مثبت طریق دی، خو دغه ډول فشارونو اغیز کولای شي چې توپیر ولري.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری شئ. دا په نسان سیمه او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
طالبانو بیا د افغانستان په تړاو د امنیت د شورا ورستې غونډې او غوښتنو په خبرګون کې ویلي چې امنیت شورا تل سطحي موارد چېړلی او د افغانستان په اړه په هر غونډه کې چې د دوی استازي نوي کومه پایله بونه لري. او بلغړه د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن د افغانو خزو د اقتصادي پیاوړتیا په تړاو ویغونډه وینا کوي ویلي افغانستان کې د طالبان لخوا د جنونو پر زده کړو او کار بندیز د دې هواد ظرفیتونو ته صدمه رسولي او دا ډله د افغانانو د ارادي خلاف عمل کوي، خو دوی به ډیر ژر افغان خزو ته د زده کړو برخه کې درې نوي پروګرامونه پیل کړي. هغه نیوکه کړې چې طالبان د ښوونځیو او پوهنتونو په تړلو سره د ټولنې په ټولو برخو کې د ښځو له حضوره منکر ښکاري. خو د ده په وینا د افغان ښځو د اقتصادي مقاومت په نوم د دوه اویا هیوادونو ائتلاف به له ځینو نورو دخیلو سازمانونو سره یو ځای د افغان ښځو او نجونو د تعلیم، کار او نور پرمختګونو لپاره نږدې راتلونکي کې درې پروګرامونه پیل کړي چې د مخبه د قطر حکومت او امریکایي تعلیمي ادارې په ګډه لزګو نظر افغان خو ته مسلکي او تخنیکی زده کړې برابرې کړي.
دا چې ټاکل شوی دی امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغان مېرمنو ته د زده کړو زمينه برابروي، دغه نوښت کېدلی شي چې مثبت اغیز ولري او د افغان مېرمنو په پیاوړتیا کې هم مرسته وکړي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د ښکېلتیا شرایط او تاریخ ته په پام کې نیولو سره دا اړینه ده چې تمرکز د اوسنیو اړتیاو په سیمه کې د افغان مېرمنو او خلکو د حقونو د دفاع لپاره وي. د تعلیمي فرصتونو برابرول کولی شي د پراخه او عادلانه ټولنې جوړولو کې هم مرسته وکړي.
ویلې چې سیاسي مشر ژوند کې ډېر مخکښ کړی دی.
حضرت د دې لپاره یو یاد کړم چې حقوق ځان یعنی چی.
بلینکن د مایکروسافت شرکت او لینکډن شرکتونو یادونه هم وکړه. وی ویل چې افغان خزیبه لدی لارې هم د روزنی زوز دکړو سندونه ترلاسه کړي او هم به هغه شرکتونو ته لار پیدا کړي چې خلک په کار ګماري. طالبانو بیا ویلي چې د افغان خزو د حقونو او زدکړو موضوع په امریکا پورې تړاو نه لري، بلکې دا د افغانانو مسله ده. اواز ازادي رادیو بیا په دې تړاو د خزو د حقونو د افغان فعال ظریفه غفاری نظر پوښتله چې اثر به یې څه وي. اغلی غفاری که راته وایي چې افغان خزو لپاره د امریکا وروستی اعلان رښتیا هم یو پرځای او ضروری فرصت ده؟
دا یو ځل بیا د افغان خزو په ژوندانه باندې، د افغان خزو په نن او سبا او د افغان خزو په ټولو شتون باندې ملنډې وهل دی د نړیوالې ټولنې بل خصوص امریکا لخوا په څو دلایلو. اول دا ډیر واضح خبره ده کومې ښځې چې خپل د ژوندانه لمړنۍ اسانتیاو ته لاسرسی نه لري، کومې ښځې چې حتی د دې اجازه او حق نه لري چې له کوره د باندې ووزي، کومې ښځې چې خپل اولادو ته د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره مجبور دي خپل د کور سامان او حتی اولاد خرڅ کړي د دې لپاره چې نور اولادونه فیت کی، نو هغه ښځې به څنګه دا امکانات پیدا کړي چې دغه انټرنیټ او دغه اسانتیاو ته چې دوی آنلاین ورته مهیا کوي هغه نه ګټه واخلي. دوهم که چیرې یوه محدوده کتله لکه څنګه چې جمهوریت په وخت کې هم یوه ډله ښځې چې په ښارونو کې ژوند کولی او امکانات یې درلوده، نو همغسې یوه ډله ښځې پیدا شي او دغه امکاناتو نه ګټه واخلي، نو بالاخره یې څه ارینا میری ټام ویسټ وزیر خارجه د امریکا انټونی بلینکن او نور ټول ډلې ټپلې چې په دغه غونډو کې ناستې وي او یا هم د دغه غونډې جوړونکي وي او یا د دې طرحې پلي کوونکي دي، نو دا غوې نه مې پوښتنه دا ده چې بیا پس له هغه نه افغاني ښځې څه کوي؟ آیا دوی هغه ښځې امریکا ته وړي او یا هم دلته اروپا ته راوړي چې هغه ښځې خپل هغه زده کړې نه چې آنلاین کړي ګټه ترې واخلي؟ که چیرې دا نه کېږي نو دا خو غولول دی د افغانو مېرمنو. نو اړینه ده چې دغه لوبو دغه غولونو پر ځای امریکا او نور ټول نړیواله ټولنه پر طالبانو باندې فشار راوړي تر څو د افغانو ښځو حقونه هلته خوندي شي، مکتبونه خلاص شي، کار لپاره د ښځو حق ورکړ شي، ورته ښځې په خپل پښو ودرول شي او بالخصوص هغه ډالري کڅوړي چې دغه پر مټ د افغانو ښځو غږ د افغان ولس ټول حقونه تر پښو لاندې کیږي او امکانات برعکس طالبانو ته ورکول کیږي، هغه باید په طالبانو ودرول شي چې دغه په پایله کې بیرته افغان ښځې په خپل پښو ودرېږي.
د ازادي رادیو له مليوني فیسبوک فانی سره ملګری سي دا په نسان سیمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکي ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
او سمراګرزو سعودي عربستان چې 13 پکې په لومړي وار د خپل سیالي وشوي د دغه هیواد د خپل د ملکي په توګه انتخاب شوی رومي القحطاني طالبانو ته پیغور ورکړی چې هیواد هیڅ کله د دوی په چیرې افراطي نظریات نه دی لرلي. هغه ویلی مانی چې سعودي عربستان یو اسلامي هیواد دی خو هیڅ کله د افغانستان په څیر د افراطي افکارو پالونکې نه دی پاتې شوی. بلکې په وینا یې سعودي مرمنې اوس د محمد بن سلمان په واکمنۍ کې خپل حقونو ته رسیدلې دي. د رومي القحطاني په وینا خبره ده چې افغانستان کې پر خزو بد ورځ راغلی او له دې عمله د افغانستان نجونو او خزو ته اندېښمنه ده. که څه هم رومي القحطاني ویلي چې خپل کورنۍ او د سعودي ټولنې یا حکومت یې د ښکلا سیالیو ته د راوتلو هیڅ ممانعت نه دی کړی، خو په نور اسلامي نړۍ کې بیا د سعودي لخوا د دا ډول مناسبتونو د نیولو په تړاو غبرګونونه پارېدلي. او سم ټولنیزو شبکو ته ورګرځو. اول غاړه کوزه پښتونخوا کې د پښتنو د ملي ډیموکراټیک ګوند مشر محسن داوړ چې سمو د وړاندې د پاکستانی پولیسو په ډزو کې ټپي شوی و، ل راغېدو وروسته په ټولنیزو رسنیو راښکاره او ټینګار کړی چې پاکستانی ادارو یې د سګنې او ټاکنو له کمپاینونو راهیسې په ټاکنو کې د ناکامولو او د وژلو پلان نیولو، خو دی به هیڅکله له خپل دریځ نه یو ګام هم شاته نشي. دا ور ویلی د فبرवरी په لسمه د میرانشاه بازار پیخه کې پاکستانی پولیسو د درې پلګان وژلي او 15 نور یې ژوبل کړی دي. هغه تور پورې کړی چې په ټاکنو کې بریالی و، خو میرانشاه کې لومړی د طالبانو په جامه کې ترهګرو پرې برید وکړ، بیا د ده رایې غلا شوې او بیا د داوړ په وینا د پاکستان په دولتي یونیفورم کې راغلي او ترهګرو پر دوو پلګانو یې ډزې وکړې. محسن داوړ همداراز ټینګار کړی چې له شمالي وزیرستان نه په پارلمان کې د ده څوکۍ د پاکستان پوز مولانا فضل الرحمان ته ډالۍ کړي او د هغه د ګوند یو کس ته ورکړل شوې ده، خو په وینا یې پاکستان دغو پښتنو غوږونه نشي خاموشه کولی چې د خپلو حقونو لپاره راپورته شوي دي.
په پارلمان کې چې زما کومه څوکۍ ما ګټله هغه پاکستان جی ایچ کیو د پوز اداري مولانا فضل الرحمان ته په ډالۍ کې ورکړه، او په دې کې تابن چې د پاکستان د پاوز ز نیگیټیو، او زه فکر کوم چې په دې رابطه د طالبانو او د ٹی ٹی پی نوم اخیستل کېدای شي او دا یو ډیر لوی بحث دی.
د پاکستان په لاهور ښار کې بیا د ولس لخوا د هغې ښځې د وژلو په هڅه تون غبرګونونه راپورته شوي چې د عربي رسم الخط کالي اغوستي وو. دغه مېرمن چې نوی موټ کالی اغوستي وو او په عربي رسم الخط د حلوا کلمه پرې لیکل شوی وو، خلکو هڅه کوله چې مذهب ته د توهین په تور سنگسار کړي، خو د پولیسو ځایي قومندان لخوا ژغورل شوی ده. وروسته په دې قومندان هم نیوکې راپورته شوې چې تورنه مېرمنې مجبوره کړه څو له خلکو د خپل اغوستي او کالیو په اړه بخنه وغواړي. بلخوا یو شمېر دینی عالمانو ټینګار کړی چې د قران کریم د تور په څیر د جامو اغوستل لامل دی دا ښځه نه بخل کیږي او د عدلي بنسټونو لخوا د محاکمه شي. یو خبره شوی ویډیو کې لیدل کیږي چې دغه دینی عالمان د ښځې لخوا اغوستې لباس ارزوي او پریکړه کوي چې پرې لیکل شوی توري د قران کریم مشابهت لري. او تیرونه په ټولنیزو رسنیو د هغه امریکا میشتو افغانانو د نختی ویډیو لاس په لاس شو چې د امریکا په یو خار کې خپل منځي ډلیز اخو ډپ راغلو. د فعالان لخوا نیوکه شوې چې افغانان که په بهر هیوادونو کې د افغانستان خاص تزولي نشي کوله، دا به د افغانانو نړیوال کلتوري انزور زیانمن کړي. ازادي رادیو ته رسیدلی معلومات لمخې دغه افغانانو د ماشومان په سر خپل کې سره وحل کړی دي. او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالبې خبرې دا دي چې په امریکا کې وی شپږنوي کلنې کونډې ډاکټرې روت ګوټسمن خپل $1 میلیارډ ټوله شتمني په نیویارک کې د انشټاین طبي پوهنتون ته خیرات کې ورکړه. ډاکټر روت ته دغه شتمني له خپل میړه ورپاتې وه چې په یوه کمپنۍ کې د شراکت له لارې ګټلې وي، او دې ته یې ویلي وو چې په $1 میلیارډ پریښې سرمایه یې چې هر څه کوي اجازه ده ورته. دا کونډه مېرمن وایي تیر کال د میړه لمر وروسته ورته دا فیصله ګرانه وه چې په دومره پیسو څه وکړي، خو وروسته یې خپلو اولادونو سره مشوره وکړه چې د نورو د ژوند په رڼا کې دوبې مصرفوي، ځکه یې ټوله $1 میلیارډ شتمني د نیویارک په یوه غریبه سیمه برونکس کې طبي پوهنتون ته په خیرات کې ورکړه. نوموړي ویلي یاد پوهنتون یې مکلف کړی چې د 4م کال محصلینو ته د تیرو 3 میاشتو ټول فیسونه ورکړي، او د روانې اګست میاشتې نه وروسته به هر کس په دغه پوهنتون کې وړیا زده کړه کوي. حالدا چې مخکې په یاد پوهنتون کې د یو کال د زده کړو فیس $950,000 و. ډاکټر روت په خپل همدغه پوهنتون کې له 1988 کال راهیسې پروفیسوره ده، او د مرستندویانو د بورډ غړیتوب هم پر غاړه و. او بلخوا د هند صدر اعظم چې په خپلو مذهبي عبادتونو کې خورا مشهور دی، د معاصرې نړۍ لومړنی واکمن شو چې د بهر په تل کې د هندوانو یو غرق شوي ښار کې خپل مذهبي عبادات او مراسم پر ځای کړل. نوموړی تیره اونۍ د اقیانوس یا عرب بحیرې د هغې برخې تل تمرکز شو چې د هندوانو په باور دغه ځای کې د هند یو مقدس ښار اوبو غرق کړی دی. نریندرا مودی دغه مراسم لپاره لزان سره د تاوس بڼه کې هم وړي وي او د سمندر په تل کې یو کافي وخت لخپل ساتونکو سره تیر کړ. تر دې وړاندې د چین اوسنۍ ولسمشر د خپل مذهبي قائدو لامل مشهور چې د ګوند خلکو په وینا لس کالې په یو غار کې د چینایانو مذهبي عبادت تر سره کړی دي. پوخ سړک، قیر سړک او تور لیکه هغه څه چې لا هم په افغانستان کې ډیرو سیمو ته نه دی تیر شوی. خو آیا خبر یاست چې تر ټولو پخوانی پوخ سړک هم د اهرامونو او فرعونیانو په نوم مشهور مصر کې تیر شوی؟ هو مصر یادو، د نړۍ تر ټولو لومړی پوخ سړک هم مصریانو تیر کړی او دا سړک په 1994 کال کې وموندل شو چې لا هم پرې وخت نه وخت تحقیقات کیږي. د مصریانو تیر کړی دا پوخ سړک 12 کیلومتره دی چې په پخولو کې چونه او شګه کارول شوی او کله اهرامونو نه پرې روان شي نو له نیل سیند سره تړلی موریس جهیل ته رسیږي. چیرون کی وای دا سړک د نړۍ لومړنۍ سړک ده چې 2600 قبل الميلاد کې د اهرامونو د تعمیر چارو کې د اسانتیا لپاره جوړ شوی. او سم په همدې ځای د نن و مورز راټولو د نړۍ یو سیمې د هرې ونې مسایلو ته له بلې زاویې کتنه د ازادۍ په پاڼو له ماسي چنواري سره مهیروي.
آزادی میلمه. السلام علیکم، د آزادی میلمه بل پروگرام ته شراغلاست. نن مو یو تاند افغان ځوان سببون د ویزی میلمه دی چې د چک جمهوریت د کرکټ په ملي ټیم کې یو مهم لوبغاړی دی چې شو اوپنر او میډل آرډر ګڼل کیږي. دی له 2014 میلادي کال راهیسې په چک جمهوریت کې اوسي او د دغه هیواد لپاره په بیلابیلو مسابقو کې برخه اخلي. چک د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې د کرکټ په ډګر کې ډیر نه دی ځلیدلی، خو اوس په دغه هیواد کې کرکټ د ودې په حال کې دی او په دغه هیواد کې د کرکټ د میدانونو شمیر هم زیات شوی دی. اوس په دغه هیواد کې د کرکټ د کلبونو شمیر تر 30 اوښتی دی. نن مې د ازادي ملما پروګرام کې له سببون د ویزی سره خبرې کړې او پیل کې مور څخه پوښتنه کړې چې چک او کرکټ څومره سره نږدې سوي دي.
منګه چې څنګه په 2014 کې چې چک ترالو به پتې منګه په پایتخت کې په پراګ کې وو، زه ما په افغانستان کې ډېر ښه کرکټ کړو. دلته چرالم نو کرکټ نو بیا یو شپږ میاشتې بعد ما سه ګوګل کې سرچ کو د مال چې تر کوم کلب کرکټ می سرچ مکو، یو کلب می پیدا کو په نوم د باربیرینز. نو هغه ته ما ایمیل وکړو، هغه به ما ته جواب راکو. بیا زه ورلم، نو هغه وخت کې په 2018 کې تقریبا 15 کلب او په چک کې. نو بس آرام آرام سره اوس پټي دي ټول چک کې 20 کلب دي. نو کرکټ اوس ډیر مخ کې تللی ده په چک کې، ځکه موږ په لک آی سی سی پر رینکینګ کې په T20 کې پاول کې چې موږ کرکټ سٹارټ کوو موږ په شپږ اویا نمبر کې. نو اوس همداسي موږ 250 تر راغلی ستو. نو موږ ډیر آی سی سی ډیر T20 او T10 40 اور موږ ډیر لوب وکړلې. اوس چې دا نو موږ آی سی سی رینکینګ کې ډیر مخ کې راغلی ستو.
دا وایي چې څه ویلای شو چې په چک جمهوریت کې کرکټ دقیقا په کوم کال کې پیل شوی دی؟
نو دا هو به دقیقا زما په یاد نه، خو چې خلک دلته تقریبا یو موږ سره اوسو ټیم کې لکه سینر لوبغاړي دي، هغه ویل موږ چې راغلی و دلته په 2001 کې، نو هغه وخت کې موږ کرکټ لګ لګ کېدلو. نو دقیقا څه دا دغه خبر نه ما چې په کوم کال کې پیل کړو، خو 2001 هغه ما ته ویل چې 2001 کې موږ دلته کرکټ شروع کړو.
دا وایي چې په 2010 میلادي کال کې چې موږ تازه راغلي وو، د خپل ځینو همکارانو سره د پراګ په ځینو برخو کې کرکټ کاوه، خو ځایي خلکو به ننداره کوله او په ور ور همدا پښتنه کوله چې تاسو کومه لوبه کوي. معنی دا چې دوی ډیر بلد نه وو ورسره. اوس وضعیت څنګه دی؟ څومره غیر سره دی شي؟
اوس خو ډیر ښه ده، ځکه مونږ چې په 2018 کې چې مونږ دا په زمونږ دوه گراوند په ټول چک کې، نو اوس خو 15 گراوند مونږ لرو. نو اوله کې چې مونږ هم کرکټ کوو نو خلکو به ډیر غتلې به مونږ نه ته پوښتنه کوي چې دا تاسو کومه لوبه کوي، نو به ورته مونږ تشریح ورکول چې مونږ کرکټ کوو. نو اوس چې مونږ کوم گراوند کې لوبه کوو، که د آی سی سی او که د زمونږ ډومېسټک لوبي، نو ډیر خلک راضي تماشې ته راضي ال تکینی.
دا وایي صاحب دغه ټیمونه چې تاسو یاد کړل چې په چک جمهوریت کې جوړ شوی دی، ټول په پراګ کې دی که د چک جمهوریت په نورو شهرونو کې هم دی؟
نه، په د چیک په نور خارون نم دلته مونږ په پایتخ پراک کې مونږ تقریبا یولس کې دولس کلب لرو. نو بیا په نور خارون کې دغه سي دوه درې هر یو خار نه دوه درې کلب دي. نو ټول څلرویش کې دوه درویش کلب دي. نو بیا لوب مونږ چې کوو مونږ په پراک کې کوو ځکه په مونږ په پراک کې ډېر ښه میدانونه لرو، دوه لکه خیسته میدانونه لرو. نو په دې کې مونږ به ټي ټوینټي اور سلوي خوریزه چې ورته مونږ وایو هغه مونږ به دغلته دغه کوو، ټورنمنټ هم دلته په پراک کې کوو.
په مهمو نړیوالو مسابقو کې زیات اروپایي هیوادونه نه وي، یوازې هالند یو څو نور هیوادونه دي چې په دغه مهمو نړیوالو مسابقو کې حضور لري. څه فکر کوي چې چک جمهوریت به کله هغه پړاو ته ځان رسوي؟
نو اوس خو چک ډیر مخکې تللی ده، اوس مونږ ښه لوبغاړي لرو، زمونږ لوبغاړي تللي وو لندن ته هم تللي وو ټریننګ دپاره. نو زمونږ په دغه شپږمه میاشت کې په همدغه کال کې زمونږ د 2026 ټي ټوینټي نړیوال جام ته زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند ده، نو هغې ته مونږ ډېرې امادګینې نیولې دي. چک چې دا آینده ډېره ښه ده، ځکه چې ډېر ښه کرکټ اوس پکې کیږي.
بلې، په دوی کې بالران ډېر تکړه دي که توپ وهون کې کومه برخه کې د دوی استعدادونه ډېر د پام وړ دي؟
نو چک چې دا چک په بیا په بیټنګ کې خدای زمونږ ځکه زمونږ بالران مونږ لرو خو هغه نه سپیډ نه لري سونه چې دا نړیوال بالران لري. نو په اروپا کې اوس چې دا زمونږ په چک کې ملي ټیم کې چې دا مونږ سره اوس بیټسمنان خ دي،
دا خپل ځای خلک دي ک د نور هیوادونو وګړي هم په هغه کې شامل دي.
نو اوس چې دا مونږ د چک نه د ډېر د خوشحالي خبر ده چې د چک نه مونږ په سکواډ کې مونږ دوه نفران لرو خپل د پراګ اوسیدونکو دي، او نور چې د انډیا مونږ سره دي په ټیم کې، د انګلند مونږ سره دي، او د یو دانه د استرالیا هم ده.
او تاسو ول چې په چک یا په پراګ کې دوه میدانونه دي، فکر کوي چې دا کفایت کوي که تاسو فکر کوي چې د چک جمهوریت په نورو شارونه کې هم دغه سي میدانونو ته ضرورت ته چې خلک ګټ تمرین وکولای شي؟
نه دا خو کفایت نه کوي، ځکه چې دا دوه ګراوند دی او کلبونه ډیر بیخ ډیر دي، ځکه چې په چک کې چې دا شنبه او یک شنبه دروستي ورځې، نو په دغه کې دا لیګونه په دغه ورځو کې کیږي. نو اوس چې دا اوس په یو بل ګراوند باندې کار روان ده، بل په د چک په د پراګ په د چک په بل خار کې د برنو په نو باندې خار ده چې پاغي کې په یو ګراوند باندې کار روان ده. نو په دغه تقریبا په درې سالورو میشته کې به دغه ګراوند سر ته ورسیږي، نو موږ بیا تقریبا شپږ و ګراوند بیا دغه سیزن ته به آماده یو.
نو دې معنی دا ده د ویزی سب چې د چک حکومت ملاتړ کوي هم په مالی برخه کې او هم په نور برخه کې.
هو اوس خو اوس چې دا موږ په دغه دوه کال تیر شوي دوه کالو کې موږ ډېر ښه مسابقې وکړې، موږ ډېرې بریاوې لاسته راوړې دي. نو اوس چې دا چک چې موږ ډېر سپورټ کوي.
دا ویزیب د کرکټ نړیواله شورا آی سی سی څه فکر کوي چې بل اخر به خپل دغه د ملاتړ کاچ څومره زیاتوي د چک جمهوریت د کرکټ څخه؟
نو مونږ چې سونه ډیر لوبې وکړو د آی سی سی مونږ شلوریزه نړیواله لوبې چې څومره ډیر وکړو، لکه ټي ټوینټي چې مونږ فل ممبر آی سی سی لوبې چې مونږ سونه ډیر وکړو، زمونږ به ایکسپیرینس هم ډیر شي. که مونږ لوبې موبایل نو کوم پروانه کې زمونږ به ایکسپیرینس ډیر شي، نو هغه به بیا مونږ د آی سی سی د نظر لاندې راشو، بیا لکه سپورټ به مونږ ته ډیر شي، پام به مونږ ته راووړي.
بلې، دا ویژه صاحب د خپل نمازل پاره وای چې تاسو دلته راغلي مخکې یادونه وکړه چې د ګوګل د لارې موبایل اخره یو ځایي ټیم پیدا کړ، اوس تاسو رول څه دی د چک جمهوریت د کرکټ په ډګر کې؟
او لکه څنګه چې تا وویل، او بس ما د یو ګوګل د لارې پیدا کو، بس تقریبا ما سلور کاله ډومیسټیک دلته لوولو بول، هغه نه بعد زما د سلورم کال چې زه ملي ټیم کې لوبېږم، ما زه خپل لیفټي لکه چپلا سه توپون کې ما او اوپنر بیټسمن یم، لکه اول زه اوپننګ تر او زما میډیم فاست بولر یم. نو وس چې دا نو پرزان مې ډیره خواري شروع کړې ده، فټنس مې خو هفته کې سلور ورځې فټنس ته مې وخت ورکړې ده، نو کرکټ هم همدغه سه هفته کې درې ورځې کرکټ هم پریکټیس کوو، ځکه چې مونږ په شپږم میاشت کې مونږ د ټي ټوینټي نړیوال د 2026 ورلد کپ ته مونږ کوالیفای راوند ته مونږ آمادګي نیسو.
بل په افغانستان کې مو څنګه کرکټ زده کړی وو؟ په کابل کې مو کاوه که په ننګرهار کې؟
او ما په کابل کې کرکټ فیل کړ، او ما خو دا ټیبال کې او ټینس بال به مې کولو، نو بیا باندې غلطه زمونږ د زمونږ د گراوند خواته د هډبال د کرکټ میدان نو بس هغه سره می شوق پیدا شو بیا مې الته لګه اکیډمی م شروع کړل نو الته مې لکه خ کرکټ کولو الته مې ډیر کرکټ تقریبا سلور کاله ما په افغانستان کې هډبال کړو
باندې د وځي سره نو کرکټ نن سبا په افغانستان کې په یو محبوب لوبه بدل شوې ده حال دا چې نه پتیرو دیشو کلونی کې اصلويشت کلونی کې دومره ډیر کرکټ په افغانستان کې نه کېده تاسې د څه برکت بولی دا افغانستان د کرکټ ملي ټیم له برکته زیاتو ځوانانو او ماشومانو د غلوبې ته مخه کړې ده کڅنګ
او د غړ مثال به سالې سره تر درکم راشد خان دا محمد نبی دا موجیب دا چې په ډیر لګونو کې په استرالیا کې په بنگلاديش کې په ای پی ایل کې دی په انډیا کې ولو بدل نو ته زمونږ دا کرکټ چې مشهور شو ډیر مخ کې چلاړلې نو دا امدا وجه دا امدا سلور پنځه لوبغاړي زمونږ د افغانستان په ټوله دنیا کې وزلیدل خفر پومې سي وکړو نو دغه وجه د چوس په ټوله دنیا کې افغانستان کرکټ چې دا نو ار سوګي پیژن او ډیر مختم لاړلې
دا وجه سي په افغانستان کې نن سبا تاسو به هم لیدلې زیات ماشومان او ځوانان په لار کوټو او میدانونو کې په کم امکاناتو کرکټ کوي څه فکر کوي چې همدغه کسان چې د دوړو او خاورو نه ډکو کوڅو کې نن سبا کرکټ کوي په مغه محلي سطح دوی به بل اخره د کرکټ ستوري وي په دوی کې
او که وګورئ دا نوین الله د افغانستان دا اوس تقریبا 15 سلور لوبغاړي دی د همدغه ځین راغلي زحمت ایستلې دا شپه ورځ نه د غټلې بس دی خپل زحمت ایستلې دا خو افغانستان کې چې دا لکه ډیر سہولت نشته خو اوس په دغه سلور کالونو کې افغانستان ډیر خارونو کې ډیر کابل کې پتی ننګرهار کې ډیر اکیډمۍ نه جوړی شوې دي نو اوس کرکټ چې دا ډیر مخکې تل په افغانستان کې
دا افغانستان ولې هیوادونه چې دغه کم امکاناتو کې کرکټ پیلوي چې معیاري میدانونه هم نوي په ماشومتوب کې زیات ماشومان په همدغه کم امکاناتو تمرینونه کوي دوی بیا بل اخره څنګه کولای شي چې د نړۍ دغه مهم چیمونه مات کړي دا غوی په موران دی مقابله وکړي هغه چیمونه چې بیخي خورا زیات امکانات هم لري
نو کو ګورې ما ته یو مثال مدرم کو دا د افغانستان دا پنځه لوبغاړي چې دی دا فضلاق فاروقی دا خپل د قندوز ته د خپل قصي ما اوریدلې دي د موجیب چې دی ویل مونږ په غرونو کې مونږ لکه اوارز پیچ مونږ نه درلودو مونږ وای بس خپل زحمت به میستو نو بیا مونږ وای کابل ترالو داغه بدل تم وې سو گراوندونه او نیټونه او هغه کې مونږ پریکټس وکړو نو ار کاس چې خواري وکي نو ډیر زر دغه ترازی
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او لوبغاړي ستاسو ملاتړ څنګه کولای شي چې د چک جمهوریت دغه ټیم چې دی د نورو ټیمونو غوندي وکولای شي د مهمو هیوادونو له ټیمونو سره مسابقه وکړي
او سالی صاحب نو مونږ باید ډېر شلوري سره نړیوالې لوبې وکړو لکه ټی 20 آی سی سی لوبې مونږ باید ډېر وکړو نو کسه کال مونږ ډېر ټورنمنټونه لرو په ټوله اروپا کې به سکالي تقریبا مونږ یو لستور لرو نو کچیر د مونږ په دغه یو لستور کې لګي یو سم لګ کامیابان مونږ لاس راغلی نو بیا به مونږ په دنیا کې به د چې کرکټ به خلک وپیژنې چې کوم یو ټیم لري
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سره د مسابقو کوم پروګرام لري یا تاسو کرکټ بورډ سره خبرې کړې دي
نو تر اوسه پورې خو دغه پروګرام نشته ده خو مونږ د یو خو د ارلند ملي ټیم دا چې هغه فول ممبرشپ ده نو هغه زمونږ د یو منیجر سره خبرې کړې دي چې زمونږ دلته فرست کلاس کیږي نو تاسو کولای شئ چې مونږ سره دلته مسابقه والی مونږ وي ګراوند هم لرو نو مونږ هم دغه پلان کې هم د سکالې چې مونږ به ارلند ته ځو او هلته به دا مسابقې کوو نو که چېرته مونږ دغه سي په دغه ځای کې د ارلند سره یا په فول ممبرشپ د یو ای سره دغه سره لګي مسابقې وکړو نو بیا کولای شو چې مونږ ار یو ټیم سره مونږ مسابقه وکړو
بلې ما هم دا خبره کوله چې زیات کسان په دې باور دي چې د نړۍ له لومړۍ درجه یا دویمه درجه ټیمونو سره دغه سي نوي ټکو دي ټیمونه مسابقه وکړي نو دا هم پر تجربه باندې مثبت تاثیر کوي او هم پر روحیه باندې نو دغه سي پروګرام خو به خامخا لري
او پاینده کې موږ ډیر پروګرامونه لرو لکه اوس زمونږ د ارلند سره چې دا سیریز کې چیرته زمونږ کوچ اغي سره خبري وکړي زمونږ منیجر نو کدا سیریز وشي نو زمنګ با کمنګ یو د لوب وم بیلو پینځه لوب ټی 20 لوب دي شل اوریزا کدا منګ وم بیلو نو مونږ ته کم دغه نه کی زکه مونږ بداغي نه سي ازده کو زکه غي ډیر سینر لوب غاړي دي نو مونږ بداغي نه سي ازده کو هغه مونږ بیا په ځان علیکم مونږ هم دغه سم مخ کې مخ کې سلوزو ک کدا رب دا پینځه لوب مونږ وم بیلو مونږ به هغه نه ایکسپیرینس واخلو دغه مونږ په ځان علیکم مونږ به ډیر په دا سچ مال ته ازده کړي دا په ځان علیکم نو پاینده کې به زمنګ په درد خوري.
فريد دوي صاحب د چک جمهوریت مهم لوبغاړي څوک دي چې فکر کوي چې د کرکټ په دګر کې ښه آینده لري؟
نو موږ سره په ټیم کې اوس تقریبا 2-3 لوبغاړي ډیر خ دي ځکه ځوانان هم دي او زه خپل ما تقریبا آی سی سی یو دي شلوبي کړی ټی 20 نړیواله لوبي ما کړی دي زه خپل درې ټی 20 سلیز ټی 20 سلیز لارما او سلور دانی نیمه سلیز لارما نو منګم پزان باندې ډیر زحمت او بس هفته کې درې سلو ورځې پریکټس کوو ان شاء الله چې آینده کې ډیر ښه کرکټ وکړو.
تاسو دا پریکټس چې کوي د وخت په تیریدو سره د دغو کسانو شمیر په زیاتېدو دی، هغه کسان چې غواړي په دغه چمونه کې شامل شي؟
هو سړی صاحب، اول کې چې منګ ملي ټیم کې منګ تقریبا 15 لوبغاړي درلودل نو اوس ډیر ښه ښه لوبغاړي راځي تقریبا اوس منګ دیر شو لوبغاړي لرو ته دا دیر شو مونږ دلته پریکټس کوو بیا خپل منځونو کې میچونه کوو نو دا غینه به یو لوبډاله ملي ټیم ته انتخابيږي.
د چک جمهوریت او اقلیم ته په پام سره په کوم برخه کې فکر کوي چې دوی ممکن پاینده کې ځینې داسې کسان ولري چې دوی باندې ویاړلای شي؟
او سالي صاحب کو ګورې نو مونږ په بیټینګ کې اوس ډیر خيو او زمونږ بولینګ له کمزورې او مونږ په هغه باندې اوس کار شروع کړی دا ځکه مونږ په دغه سکالي کې ډیر ټورې لرو نو مونږ په بولینګ باندې ډیر کار شروع کړی دا او په فیلډینګ باندې مهم په کرکټ کې چې دا فیلډینګ دا مونږ په فیلډینګ باندې ډیر کار شروع کړی دا نو ډیر خواریم شروع کړی دا په ځان باندې.
تاسو د دې ځای خلکو سره تماس کې تجربه مو څه ده چې په چک کې خلک د کرکټ نړیوالې مسابقې چې دا ګوري؟
هو اول کې نو مونږ چې په 2018 کې 2018 کې چې مونږ یو دانه آی سی سی ټی 20 مونږ مسابقه وکړه نو مونږ به د خپل د چک د فیسبوک د سپین نشر کوله نو دوه خلکو باندې غتله او په دا دوه تیر شوی دوه کالو کې نو خلک ډیر وس چې دا د ویډیوګانې تعقیبوي فیسبوک زمونږ فیسبوک زمونږ انستګرام زمونږ یوټیوب ډیر تعقیبوي.
بلکې کله چې د افغانستان مسابقې دوی ستاسو سره د افغانستان د لوبغاړو پر ورټیو باندې بحث کوي خبري سره کوي پر دې موضوع؟
هو ډیر زمونږ د افغانستان چې مسابقې نو مونږ ټول د ټیم که زمونږ پاغه ورځ باندې پریکټیس نو بیا مونږ پریکټیس هم نه کوو بیا ما مسابقې ته ناسېستو نو هغه ډیر خوشحالیږي د زمونږ په ټیم کې چې لوبغاړي دي او تاسو ډیر ښه ټیم ده د افغانستان نو مونږ ټول په شریکه ګورو.
تاسو مخکې د هندیانو یادونه وکړه، دوی په کومه برخه کې د چک جمهوریت لوبغاړو ته روزنه ورکوي؟
بلې بلې سالې صاحب، مونږ چې دا زمونږ یو کوچ د انډیا نه دا او بلم چې دا د استرالیا نو استرالیا او هغه کانټراکټ هغه کانټراکټ خلاص شو نو په سکهال کې چې د زمونږ دوه کو د انډیا نه دوه کوچ راغلي دي، یو چې دا زمونږ د بولینګ او د فیلډینګ کوچ دا او بل زمونږ د بیټینګ کوچ دا نو هغه په انډیا کې ډیر ښه کرکټ کړی دا نو هغه مونږ سره ډیر ډیر خواري را سره کوي.
د دې سب د جنو چمونه هم لري د کرکټ په برخه کې په چک جمهوریت کې؟
بلې سالې سب مونږ خپل ملي ټیم لرو چې په زمونږ په دغه مېش په د غره رواني په 14 تاریخ باندې مونږ په سپین بارسلونا کې مسابقې لرو چې مونږ د انجنو او د زمونږ د ملي ټیم لکه مونږ دوانه یو ځای سفر لرو بارسلونا ته نو ال د زمونږ د اسپانیې ملي ټیم سره زمونږه مسابقه ده او د انجنو زمونږ د انجنو د ملي ټیم هم د اسپانیې د انجنو سره مسابقې لري.
او دا غوی روزون کې څوک دی؟ همغه عین روزون کې غوی تم روزونه ور کوي کنه؟ دا غوی د پرجلا روزون کې ګمرل سوی
اغه ته جلا روزن کی دی اغه تم یو دنه روزن کی چي دا د انډیا دا او بل چي دا د استرالیا دا نو اغه هم ډیر وس ډیر مخکې تل دی اغه هم مخکې چو اغه هم په 2019 کې د انجن من ملي ټیم جوړ کو نو وس چي دا نو ډیر خه مسابقې کې پریکټس هم اغه هم هفته کې سلو ورځې 15 ورځې پریکټس کوي نو وس چي دا اغه هم ډیر خه ټیم د زمونږ د چک د انجن ټیم.
بل او داس ملمیری چې د چک جمهوریت کرکټ ملي ټیمونه تر یو حده مالی او نور امکانات لري د دې لپاره چې دوی لا پسې وځلیږي. ستاسو پروګرامونه څه دي چې څه به کوئ په راتلونکي کې؟
نو په راتلونکي کې مونږ ډېر پلانونه لرو، ځکه چې لوبغاړي اوس بیخي ډېر شوي دي. تقریبا مونږ چې سږ کال دغه وکړو شپېته نفران لکه ښه لوبغاړي چې وو دا بل کال چې په ډومیسټک کې ښه پرفارمنس کړی وو نو هغې نه سلیکټ شوي دي. اوس شپېته لوبغاړي چې دی نه مونږ پنځلسیزه لوبډله اعلانوو. نو مونږ چې دا اوس د یو میاشت بعد زمونږ د آوټډور دغه شروع کیږي پریکټس، نو مونږ به دغه شپېتو لوبغاړي نه مونږ به پنځلس لوبغاړي سلیکټ کوو، بیا به دوی په ملي ټیم کې لوبیږي.
او دغه د لوبغاړو یا د لوبډلو د شمیر زیاتېدل دغه په دغه هیواد کې د کرکټ په ډګر کې څومره څه فکر کوي چې د زیاتو ځوانانو د استعدادونو ځلیدو ته زمینه مساعده وي؟
هو سره سبدانو ما دونه فکر نه کول چې په چک کې بم دونه د کرکټ خلک یې، ځکه چې دا مونږ چې دا کمې لوبې وکړلې دا خو لایف لوبې وي د یوټیوب نه بنشرې دي فیسبوک نه. نو دا چې په دې چک کې کم انډیا او یا د استرالیا او یا د نیوزیلند یا د لندن نو دیو دال ویډیوګان تعقیب کړل، یاغي په خپل مملکتو کې ډیر ښه کرکټ کړل او بیا رااله پراکټه. نو دلته اوس مونږ سره په لوبډله کې دي، نو شپېته لوبغاړي مونږ لرو. نو دا غینه و مونږ چې دا اوس په پریکټس کوو میچونه به کوو، نو دا غینه بیا ملي لوبډله انتخابيږي، 15 سکواډ به تل انتخابيږي.
او د افغانستان په څیر دوی کوم پروګرام لري د انډر 19 د ټیمونو د جوړولو لپاره چې دوی مغه محلي مسابقه وکړي بیا هاندې سیزدونه ملي ټیم ته جذب شي؟
هو مونږ چې دا اوس چې دا په دغه فل حال مونږ چې دا انډر 16 شپاړس کلن لوبغاړي ځوانان مونږ اوس چې دا مونږ بل تقریبا سالور میاشتې مخکې دی تللی و هنګری ته الته مسابقې وي. زمونږ دا شپاړس کلن ځوانان چې تللی و نو دی په 15 مسابقې کې 3 مسابقې ګټلې وي، 2 بیللې وي. نو اوس چې دا نو چک چې دا ډیر توجه کرکټ ته ورکړې ده، سپورت ډیر کوي.
بلې ما غوښتل دا پښتنه وکم چې د چک جمهوریت په گاونډو یو هیوادونو کې د کرکټ وضعیت څنګه دی؟ که څه هم په رسنیو کې په دې اړه زیات خبرې نه کیږي، ځکه چې د دوی ټیمونه ډیر ځلیدلې نه دي لکه په سلواک جمهوریت کې، په اتریش کې، په پولنډ کې او په خپله په جرمني کې. تاسو اتمن خبر یاست چې دلته د کرکټ ټیمونه سته؟
هو سره سب مونږ چې دا اوس مونږ اوتریش سره مبل کال مسابقې وکړل، مونږ هنګری سره وکړل، مونږ جرمني سره وکړل، مونږ ناروی سره وکړل. نو هغه هم کرکټ ډیر مخکې تللی دا اوس هغه هم د څنګه چې په چک روان ده، په چک چې په هفته کې سالور 15 ورځې پریکټس کوي. دا وسې په اوتریش، جرمني، ناروی کې ډیر په دا هیواد اروپایي هیوادونو کې اوس کرکټ ته ډیره توجه ورکړې ده او خخ لوبغاړي لري. آر یو مملکت اوس په اوتریش کې چې دی تقریبا په ملي ټیم کې 8-9 لوبغاړي افغانان دي.
او په دغه نور هیوادونو کې هم افغان لوبغاړي ستا مثلا د سلواک، د پولنډ او جرمني؟
بلې سالي صاحب، سلواک چې دا سلواک ملي ټیم نه لري، خو پولنډ کې تقریبا 3 کې سلور افغانان دي. په جرمني کې کده غسی وګوري سالي صاحب تقریبا شپږ کې و افغانان په جرمني کې دي. په ناروی کې ناروی سره مخبل لوبي وکړه دي، هغه هم تقریبا په ټیم کې سلور افغانان ما ولیدل، ما سره ساتیر شو غاپم ولګول. په اوتریش کې کده غسی وګوري هغه کې شپږ و افغانان دي. که په بلجیم کې وګوري هغه کې سلور 15 افغانان دي. نو افغانان پر اروپای چې ټیم ولري، اروپا ملي ټیم، نو په هغه کې اتمنی درې سلور افغانانی.
وجه څه ده د ویزی صاحب چې افغانان دومره ډیر اوس زیات سی وی دي د کرکټ په دغه محلي ټیمونه کې؟
نو که تاسو وګورئ د افغانستان کې کرکټ ډیر مخکې تللی ده. نو آر یو کس چې دلته راغلی ده په افغانستان کې ډیر ښه کرکټ کړی ده، نو هلته کرکټ کړی، نو دلته چې راشي نو بس استعداد په کې ځکه په ملي ټیم کې نیسي. یعنی داسې ډېر لوبغاړي په اروپا کې اوس ډېر کرکټ ډېر مخکې تللی ده، لوبغاړي بیخي ډېر دي، خو زمونږ افغانان استعداد لري ځکه په ملي ټیم ته انتخابیږي.
او د دوی آینده تاسو څنګه ګوري دغه افغانان چې په دغو اروپایي ټیمونو کې دي؟
نو آینده ډیره ښه ده، ځکه چې افغانان چې دي ډیر زحمت وباسي په دې اروپایي مملکتو کې چې په هر ملي ټیم کې چې نو ډیر په ځان باندې زحمت وباسي. آینده ډیره ښه او دا کاري ښه دی، عمر ډیر کمی، آینده ډیره روشنه.
بلې چې د چک د خپلو ټیمونو مسابقې په خپلو کې یا هم لذي نورو هیوادونو سره یا د نورو ټیمونو سره مسابقې ولري، د چک دغه داخلي رسنۍ خصوصا دغه سپورټي چینلونه چې لري دوی دا خبرونه خپروي؟
بلې سالې صاحب، اول لکه تقریبا څلور کال خو منګه یو تلویزیون نه کومه رادو منګه سره کومه مرکنه وکړي، خو دغه دا تیر شوی درې کال دوه کال منګه خپل د چک ملي تلویزیون سره مرکه درلودله، یو رادو سره مونږه مرکه درلودله، زمونږه پریکټس ځایونو ته براتل مونږ به سره انټرویو کوله. نو اوس چې دا ډیر سکه له خوبه به تقریبا سلور درې سلور تلویزیونو سره زمونږه به مرکی.
نو دا مرکه په خپل د خلکو د ذهنیت په جوړولو کې څومره نقش لري، او په خپل په دغه هیوادونو کې د کرکټ د غړېدو څومره فکر کوي چې چانس برابرېږي؟
نو هو سالې صاحب، دا ډیر ښه دغه د زکه چې او سکه لچې د زمونږ تقریبا سلور پنځو تلویزیونو سره الریډي زمونږ خبري شوې دي چې دوی سره ومنګه مرکی لرو، دوی به زمونږ د کرکټ میدان ته راځي، دوی به زمونږ د پریکټس ځای ته راځي. نو اوس چې دا نو ته چې زمونږ انډر 16 یا 18 کلن لوبغاړي وګوري، نو تقریبا ار یو ټیم کې ټول چکان دي. اوس چې دا په مونږ چې په 18 کلن ځوانان زمونږ 18 کلن نو ټیم چې دا نو پاغي کې تقریبا په ټیم زورغلې او مخپل ورغلې او پاغه ټیم کې اتا چکان لوبیدل.
بل تاسو یو مهم پروګرام چې نن سبا تاسو لري هغه څه دی د کرکټ په ډګر؟
نو پر اوس چې دا مونږ ډیر آمدګي چې نیولې ده دغه 2018 ورلد کپ کوالیفای راوند چې کیږي په ګرنسی کې په په یو مملکت دا په دغه کې زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند دا، نو مونږ هغه ته ډیر آمدګي نیولې ده دغه زمونږ تقریبا آل د مونږ ډنمارک سره مخامخ کیږو، مونږ اسپانیا سره مخامخ کیږو، سایپرس گریس سره مونږ مخامخ کیږو. نو دغه مسابقې هغه لکه ډنمارک او اسپانیا ډیر ښه ټیمونه دي، نو مونږ هم ډیر آمدګي نه ورته نیولې دي. نو
د یونان د ټیمونه به پیاوړي ټیمونه دي؟
نو یونان او سایپرس سره مونږه مسابقې کړې دي، اغه نه مونږه مسابقې ګټلې هم دي، خو د ډنمارک او د اسپانیا ډیر ښه ټیم ده، نو مونږه اغه ته ډیر آمدګي نیولې ده ځکه زی پلیرانو سره زی پیژنه به د اسپانیا او د ډنمارک. نو مونږه په ډیر ښه پریکټس هم شروع کړې ده، اغه ته مونږه آمدګي نیولې ده.
ډیر مننه سبوند او زی ساسو د بریا او په هیله چې د ازادي ملمه پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. کور ودان او ژوندۍ اوسئ.
مننه ډیره زیاته چې ماته مو وخت راکو په خپل رادو، مننه ډیره زیاته.
ټول فیصلې مون په جرګو کوو، قدر د مشرانو پلی مو مشرانو مشرانو پر لیمو کو وای ہر کلے دا پسر لوٹو قدر تو مشرانو کو